سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هېواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هېواد یې په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټه الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ATA CMS توغندي په لاس کې لري. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه شنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هېواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هېواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هېواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبرو سرچینو له خولې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته یې ورکړي محدودیتونه لري کړي او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنخه کولو لپاره کار واخلي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په لندن کې د یوني بي چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په یوونه کې شعرونه دي، په کاروندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چاپ مسکا کې شعرونه دي او د چاپ یو خبره خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شاکړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال پترس کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه بواورو.
ما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی کوچنی یاداشتونو نو څخه راغونډ سوی
لیبی کډوالی انزورګری سره ژغیدلې.
ځینې ګلان به ولاسم کې لیکو زبانه اسور پلارمون مې د تدیر توجه شو لچې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي په لاس په نکريزو نو ته نقاشیم کولای شي.
او پوسپین بول دکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبی، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
لا دوړو خواو بشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوې ناول دی چې یکشنبه د دسمبر ولسمې په لندن کې مخکته نه وشو. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د حسین احمدزی پر راپور کې.
لا دوړو خواو بشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. راوونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې و. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډې ته ویل چې له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انزور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر د اثر له نمخته ډک وباله.
د دوړو خوا وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې غیر متداول، یعنی د وختونو ډک هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کی نسل د سرخندنی، لیکن داستان چې په مینه پیل کیږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. ناول پر ژوند پیل کیږي. ناول د پښتو داستانونو د شپږم او پنځم کلي لسیزو د کلو داستان نه، او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي او معمول داستان نه ورته نه، دا بلکې لوړ او چټ.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدی په نوم لوی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیل شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه درې د سفر په کې کله چې اول سفر کې تسره زی او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړو ته ورنږدې د لوړو خبرې یا ډیالوګونه چې هغه ډیالوګ کې رښتیا دی د اصلي ادبیاتو روح دی. د ډیالوګونه دوه مره خوږي دوه مره سره راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کرکټر چې دی تر دغه دمه چې الله تعالی ته معلومات دی او مالسته اولی د ساج دی په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دا درې کرکټرونه تقریبا هغه تاسو کې رول لري په دې زموږ سره کې کې چې کچیر ته دا زما سره وګوري او دا خبرې اترې وګوري
د عمر فقیدی لکه په خپل چې مهاک صاحب عمل تعزوبې. دوبې د لا مهاک د نوی ناول د شبستانه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د مهاک سره فرق پدې کې دی چې ډیر روان شفاف دوبو غوندې روان خپل نثر لري. پښتو خوګه جبا دومره خپل بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو په دایو پیژن زنی صفاتونه چې په خپل ژوند باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تسلط او په دوه شلو کونکو کې پدې د ژبو باندې تسلط څومره مهم دا وای دوړو او د دغه صبرې خېلې او نو په یګم دا بیا روستره ته وي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلای.
د مخکتنې د غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په اخر کې په خپل خاغلی مهاک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول لاسه تللې مرغې ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ کې خپلواته نه ده کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شي هغه د داستایف کې خبره ده چې دغه تلاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په ژبې کې د د املایی د ډول مخه چې مثلا د کامې عادت نشان مخه کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالیکولي د مغه ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د نوی چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله مهک د نوی ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې له یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
کره کتن کې د شعر لپاره ل شاعر درې غشتنې لري چې شاعر خپل شبو ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی د شته شیان او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي دا چې د نړۍ یو نوې تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید لنوي کړکیو او لارو ډکوي چې سوالونو او فکرونو ته لار پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنه لري د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې شعر ولیکي. د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشته ساحق له دوی سره کړي دا واورو. د مرکه په پیل کې مو شاغلی کاروان له دې خبروي چلته الهام اخلي
د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورزی وی کسپی وی ک هفتی وی ک میاشتي ک کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مين لپاره ارسل لرلای شي ډیر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شیر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویه نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو له مخکښو شاعرانو څخه یاستئ، کدار ته وایي چې تاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه، همدغسې د میوو د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګیري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی وي، په داسې کلماتو، په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډیر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله که اوس موضوعات ډیر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي که پرتله یې کو، فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار دمغه زمانې هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګېږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا ولی دا د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه نه پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډیره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، او په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پوره وي، هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوی زکه دغه نو مخکې بعد کتابونه چاپ ما دومره ډیر نه چاپیدل، د ډیر خلکو سره به شعرونه و، ډیر خو تخیل به ور سره و، ډیر خو هنري انداز به ور سره و، هر چاته نه رسیدل. نور اوس په انټرنیټ رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشترا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي، نو حالات نه خبريږي، نو یو خبرونه خبريږي، د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره، د لیکوال لپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، چې ریخه وکړول شي، لوی خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دروستي او کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. په خو په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کې د فرهنګي ټولنې به جوړې دي، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. وسینای وضعیت څنګه ده؟ وست وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا وس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چي دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعره په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خوونې نه د پخوا په څېر هغه څه غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پیشتره برخه ورکوي، او ډېر دم د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دم د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده، نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه مودا ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپله تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتي سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لس دولس کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په څوارلسمه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکری رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور لسیمې نجیب الله الخیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتل اکڑی خو تیچ نپرگ دے ترسرے غر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماہ سے تکوے خوبنا در پسے ورکمنن سبا دکا منے خوبنا.
دا د نومبر په 14مه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین مخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې، اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان و فرهنگیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله س کال بيخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د مشاعره لپاره، خو لیکن د دې مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا لکبل ډیر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربوي. خود دې برنامو محسوس یاغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې غوته موخه نه و، مخکې یو څوک مشهور شاعران و غو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موخه نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشاعری جوریگی چه ده خو سربیره ده لره بری پختونخوا گن فرهنگیان پکی گردون کوی.
لخوستمو درنگین ماشام ده مشاعری را پورا وریده. پا ده مشاعره که ناری نراغون شوی و ده شزو برخه دی کنده و نشی. ده کاملی عزیزی یو غزل ده دوی پشغل رو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی د زړه لسره باسه. ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، وا خورکی زه دې زارېږم له احساسه. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، هسې لاس ګدم د سپیرو شونډو لپاسه. غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی مه وهه ګیلاس لبل ګیلاسه، ورسته لیک به په کوم سترګو لولم څنګه اخلاص کړم دلالې ل زخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو د کندهار په ولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنی مجله چاپ او خپره شو. صادق رشتینی د دې مجلې له مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و، د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې دا اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیات په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو همدارنګ. نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټول مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړې پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره، ځینې لوړ پوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي، د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته سوه؟ دا اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځینې نور ملګري و، چې د 1901 کال کې موږ مو سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودی. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي اثار لکه میژې څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ غاڼه سنبال کړي دي، او همداسې دا اوڅار مجلې غاڼه چاپ کړې ده. همدارنګ تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله، هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري. نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي، د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول، ماخذونه برابر ول، نو بیا په چاپ رسیږي. او په پای کې به شغلی رښتین صاحب د ازادي رادیو لاله ټول افغان پښتون کهول ته دومره وایو چې ترپیکیه د بی بهر او ترڅنګ د اوثار مجلې اداره پلان لري چې پر اتلونکي کې د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو لیکنی شعرونه همدارنګ د دې بهر د شاعرانو ټولګي او بیلابیل ناولونه او علمی اثر په چاپ سنبال کړ.
د اوثار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکمو ل صادق رشتنی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د ستګ زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته شاکري نوري پښتني همشته خلمړې بداتري وورو چې لکل راهي سره رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کې
یعنی دا دوه کال مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکي.
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې رسامي کولای شم خو نیکې ځینې ډیزاینونه خپل باختر کې ځان تکول یا مرتبا می کول ځینې ګلان به ملاسم کې نیکې زبانه اچول پلار مور می دې تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي پلاس په نیکې زونه ته نقاشیم کولای شي. تصادف اندل ته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس وو البته پلار دې تل سودا راخستل او زینه بیا ته کورس ته درسامي اغل ته بیا زی تشویق کړل ماده ته چلا شم او غزینه شروع کوم رسامي زده کول.
نو البته بیا کورس ولوست.
بله بله تقریبا یو کال پورې ما کورس ولست.
په اول کې چې ورغلې دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل یعنی دا کې دې شي جنو کسانو ته سله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک.
اول لا شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته خي بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شي چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې هم په پنسل باندې څه رسم کړیو د نکريزو موضوع ته خوده اشاره وکړه.
ان ندینه مخکې مای چې نشه رسمواله یعنی خپل البته زوځ کوم شروع کې مې لزان ما مې دونه اعتماد نه لري چې رسامي کولای شم چې هنر سره خدای چا شوقي خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی او د نوخ کې ما رښتیا وایم مړم سه نو شه رسمواله
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي.
البته ځینې باریکانو باندې چې په یوه مو کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا په خوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت یعنی که عالی درجه مڼه رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت او څونه او کادي مڼه رسم په 15 دقیقو لس دقیقو کې
کله چې رسم وکي تاسو زړه دي غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته وشکاره کې خپل مور ته وشکاره کې او کنه غواړي چې احتیاط وکي به ورسره دا کار وکړي.
زه شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي وویني خو هم منځ بیس کې پلان مور ته خیمه چې نظریتي واخلمه دغه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخستل شي په دې شان کې ځکه ځین باریکيان ته انسان خپل پام نه کیږي خو نور البته فامیل ته ځان ډیر راحت هیڅ وی خیشه نور خلګو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیمه.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسمو خپل فکر
خپل فکر ځینې البته پرنګا میرنګا میزي میچ کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې یو خزر رسم کړو افغان نه خزر یو کوزه په وږي نیولې دا او مخ باندې ورته ساده رسم نه هغه میچ کړی رسم کو کمیس نور تر رسم کا افغاني کمیس لره هغه احساسو کې چې خاصه راغی افغاني فرهنګ په کې وشو خودلې.
یعنی تاسو پر رسم کې یعنی غواړی چې ظاهر رسامي ور اخوته بل شي هم لیدونکو ته اخه کوي یعنی انزور کوي مطلب مو امداده.
بله بله ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوښي به هدف به ډیر کوم خاص شي نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلی یاستي یو کال مو کورس لوستای دا او تاسو رسامي کوي څنګه فکر کوي چې دې رسامي ته به ادامه ورکړي؟
او ان شاء الله زکه چې دا هنر د سړي چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وخایم خلکو ته، نو هر چیرته چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخایم.
او څنګه لدی رسامي سره داسې مینه لري چې خامخا رسمو کې، مثلا یو مثال زه تاسو ته درکم، داسې فکر وکړئ چې په یوه هفته کې مو هیڅ هم نه دی رسم کړی، یا په دوو اونیو کې مو څه نه دی رسم کړی، په دغو دوو اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای.
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي، رسامي وکړي، د ډېر وړو کشانو په ژوند کې چې ویني، مثال یو دروازه هم کوم ویني، وړو باریکیانو ته پام کیږي، زړه بیا کیږي چې دغه شی کما رسم کړی او دا به ما دنه ښایسته رسم کړی، یا دغه حالت به بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم. دا هر وخت انسان رسامي چې وکړي شي، هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوي شان، او که په تلویزیون کې اوسې لیدل، یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل، څه شي؟
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبوي ځانته.
د طبیعت کوم وخت؟
د طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت، یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې.
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوې دو وخت هسه هم ډیر رسم شوي دی، آیا علت به هم ده؟
بالکل، رسم شوي خوده، خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي، لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو، مثال د نغلو بند، دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت کې نه دی رسم کړي.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي، هم داسې ده؟
بالکل بالکل بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنې د معلوماتو لمخي، تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی الله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی، او د معلوماتو لمخې شاوخوا 2500 ټوکه پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنی یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغون سوي دي چې مال ځان سره ساتلي. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د حسین او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکل دي. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوي دي چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماستری په جریان کې نه تست کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راځم سوي دي چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمې دلو وړتیا، مو خلرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خندونه لمنځه وړل، ماته نه منل، پر خپګان برلاسي کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سمبالول، خوشاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول، لدی جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې ملیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیات ژوندې ژبه تشبالل شوی دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچنی ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. بریان ټریسی وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هر ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکه هر ورځ لس دقیقې وخت راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سویم چې یو ساعت وخت راکښینم. د کائناتو قانون هم الله تعالی هم داسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یو ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي. او نه هم موږ د شپې په یو وار په لنډ شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل په خیدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګ یې کته پر الله تعالی توکل کوي نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګټ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، لستونزو نه بیریدل، خوشحالي خپلول، ورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ سوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب مالک کلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه واړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډیرې ستایلې دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو. ملګرو لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیا ویل منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندل.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاس په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا زې په خلک سوي دي. ستړي کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخ زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه هو عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه. تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اول سنورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همداز موږ ټولنه ده او همداز موږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف علی الله متوکل له همدې سرګندونو سره دا سړي راډي مجله رانغړم زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم په مخموش
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com